د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو تر هر څو وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقع ما ته را کړې.
السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني نوم را وښیاس او د کوم ځای مو تماس نیولې؟ حاجی
احمد صاحب د امان
مخالفه. حق صاحب صاحب خبرونه ته شلاغ لې. مهرباني خپل پښتنه مو وکړه. جمله اول څه
نه لږه د مولوی صاحب څه چې د اذان څخه ورسته اکثریت خلک لاسونه پټه کوي، آیا لاسونه پټه کول ستا کله د دعا په وخت کې؟ او بل کله چې امام ای اللهم انت سلام ومنک سلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، په دغه وخت کې لاسونه پټه کول ستا کله ستا
استاد والی پښتنه والی درسوي؟ ان شاء الله جمهوری صاحب جوابونه درته وایي. استاد کامل بي محترم اجمولي صاحب زمرور علي احمد خاکسار صاحب د د دوی پښتنه وي د وای وای په د اذان په دعا کې او هم دا ډول په درپر خورس چې امامان کم کلمات وای، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، وای په دغه دعا کې لاسونه پورته کول څه حکم لري؟
دا غورور دوی پښتنه کړی. د لومړی پښتنه په جواب کې ای باید وایم چې تر اذان وروسته کوم دعا ده، دغه دعا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه لاس پورته کېدل ثابت نه دي، خو علما فرمایي وای کچیری یو څوک لاسونه پورته کی او دا دعا وای دا شکر. فیض الباری په کتاب الاذان کې دا سلیک: والمسنون في هذه الدعاء لا ترفع الايدي لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعهما، والتشبث فيه بالعمومات بعدما ورد فيه خصوص فعله صلى الله تعالى عليه وسلم لغو، فانه لو لم يرد فيه خصوص عادته صلى الله عليه وسلم لنفعنا التمسك بها، واما اذا نقل الينا خصوص الفعل فهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. فيز الباري كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء دوام جلد صفحة يوصل وشبته. او همدار دول دغ خبر امداد الفتاوى فكتاب الصلاة باب الأذان والإقامة كران قل كريدة جلد اول صفحة يوصل بنزك. او احسن الفتاوى باب أذان الدعاء كي بيخي تنگار كريدي وي لا سنة بايت پور تسي دا أذان پا دعاكي. حاصل دا چگران ورور كدي لا سنة پا دعاكي تر اذان وروسته پورته کړل شکر، کدی پورته نکړل منع هم نست. او د دوهمې پښتنې په جواب کې باید وایم چې تر پرزل مانځه وروسته اللهم انت السلام، په دې کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه لاس پورته کېدل ثابت نه دي، خو علماو دعا بللې ده او د دعا د آدابو څخه دا خبره ده چې لاسونه پورته سي. په همدې جواب کې هم همدا خبره تاسو ته ګران وروره کوم، که لاسونه پورته سي هم شکار دی، که پورته نسي هم څه ممانعت نست. السعایه لیکي: قلت اما نفس الدعاء فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو باللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اخرجه مسلم وغيره. السعايا دهم جلد سبحاد وسوا وبنزوس. او بيعور فسي داغ السعايا لكي: واما رفعهما فهو من اداب الدعاء مطلقا كما ذكره الجزري في الحصن الحسين في رواية أبي داود والحاكم وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعة. السعاية جلد أم صفحة دو سوا التفنزوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. محترم أجمل إساب رازو دبل أوريدون كبالور. بل السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښایاس او د کوم ځای مو تماس نیولې دي ګل محمد صاحب مهرباني د جمهوریت صاحب څخه مو خپل شری پښتنه وکړه
باید زه درې پښتنه
دي مهرباني بله
او څنګه نامه
لاندې څه نامه لاندې څه
لمړم شا خپل ما د املا ما ته د فنستای نه سم دی چې ما شو یو څه ځل ما د سکشن مې شات څه کوي او بل څه مې شر نه شي او بل زه استنجا نه کوم والا دا د ما
یو د دې چې لمونز به له تکې نه سه کولای او بل خبره دا ده چې استنجا نه سه والای
استنجا نه سم والای نو زه د څه کوم
ډېر
څه بل څه مې ته دا ولو چې ما دا قران شریف د بخړې دي چې سم دا قران شریف نه شته کړی دي اې څه به باندې سړی ولندې زه کنه ولندې
ډېر څه ستاسو ستنی ګل محمد صاحب استاد لري سره پښتنې واوي درسې ان شاء الله چې مولوي صاحب د همجه خبرونه لاله تا ته جواب وایي
یو وخت څنګه نن بل دا غوښته دا تاسو نه دا چې دا وسه اسلام څه پرې ساوري څه پرې شي چې دا دا څه چې په پارک نه لري راکړي چې یو پرته مخته یو ساتي یا پرته مدار کړي
ډیر ښه محترم اجمولي صاحب مزور ګل محمد وو د درې څلور پښتنې وي لمړی پښتنې دا و چې زما ایوب یم که نستای نسمه په منځ کې زه څنګه هلو یا تکه وهل ته ضرورت لرم په دې اړه کوم صاحب شری حکم راتوي او دوهمه پښتنې دا و چې زه د خپل معیوبیت په وجه استنجا هم نسم ویلای او بل پښتنې دا کوله چې رینه پښتنې دا و چې زه د قران کریم او بچم دغه د قران کریم د چاشتون او به کڅو قربانی ولم بیږي شری نقص خو نه لري او هم دا ډول پښتنه د بل هم دا کی وای کچيري څوک دغه د قران کریم چاشتونه څنګه وچی یعنی د الفلام خیره شروع کی تر وناس پوری او کچيري صورت سره شاو مخته کیدلایس
دغه ورور درې پښتنه کړی د اولی پښتنې په جواب کې باید وایم چې ته کبه دونې څنګه وهلو رکو سجده نسی کولای نو ستا لپاره څنګه وهل جائز هر څوک چې په ولاړې باندې لمونځ نسی کولای په ناستې باندې لمونځ کول ورته جائز دی رکو دې نه کی سجده دې کی که رکو او سجده هم نسی کولای نو بیا یوازې لمونځ په اشاره ورته جائز دی هر طاعت بحسب طاقتي العناية لك إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة يركع ويسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمي إماء ولأن الطاعة بحسب طاقة العناية جلدهم سبحا دريسا واتسوارلس او ددهم يبشتني في جواب كي دي باية دوايم چه استنجا وهل په یو وخت کې سنت ته او په یو وخت کې پرز خو که سنت استنجا وی هغه که بدون عذر یو څوک پریږدي هم منځ جائز دی خدا چې ته معذور یې که استنجا در باندې فرض وی ته خپله استنجا نسی وهلی که د بل چا څخه کومک غواړې هغه مهال ستا عورت لڅیږي بل څوک یې ویني داسې مهال استنجا پاتیږي که څه هم پرز وي دوری مختار لیکي بلا کشفی عورة عنه أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا أردي مهتار جلد أول سبحا دو دريسا ودولس أو همدار دول أردي مهتار لكي قوله سنة مطلقة ثم أعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره ردي مهتار جلد أول سبحاد وسواء التسلبيش أو همدار دول فهنديك همداسي الفازلكي والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة وإن احتاج إلى الكشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء كذا في قاضي خان الهندية جل أول سبحة التسلويش أو د درېمې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د قرآن کریم اوبه یعنی د قرآن کریم آیاتونه لیکل سوي هغه د چاشت په شکل باندې چشل او غسل ورباندې کول جائز دي خو ترتیب چې اول به فلان صورت مخکې غسل ورباندې کوي بیا به په فلان صورت باندې کوي د دې ثبوت نسته، ترتیب لازم ندی، غسل د قران کریم په اوبو باندې جائز دی. مجموع الفتاوى لکی ويجوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقي كما نص على ذلك احمد وغيره. مجموع الفتاوى جلد نلسم صفحه 43. همدا الاحكام المرجان في غرائب الاخبار واحكام الجان همدا خبره کړی ده. فتح الحق المبين في احكام الرق السرع والسحر والعين په صفحه 355 کې دا خبره نقل کړی ده. حاصل دا چې ګران وروره په دغه اوبو باندې غسل کولی سي او ترتیب پکښې لازم نه دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم اجمولي صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ سیف الله جان خبرونه ته شر اغلاست.
دغه دی د مولوی صاحب سره وښتنه و
مهرباني.
دغه دی دغه موږ د وطن د خټکو موټر چې بار کې دا خملای وای وای دا چې دغه ځای سره موټر بار کې د غزنی یا د کابل پر دغه دغه زکات کتوس معنا حساب دی.
ډېر ښه، ستا پوښتنه واورېدل سوه. انشاءالله حاجي مولوي صاحب پوښتنې ته جواب ووایي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور سیف الله د دامن ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. د ده شریف پوښتنه په دې ډول وه، ولموږ چې کله د کندهار څخه غزنی یا کابل ته موټر بار کړو د خټکیو، نو بیا چې هلته یې په هغه مارکیټ کې په هر څو پیسو خرڅ کړو، نو بیا موږ مصرف ځینې باسو او بیا د دا موټر زکات ورکوو. وایي ځینې علما دا راته وایي چې تاسو به دا کرایه او د موټر مصرف نه ځینې باسي.
غورور په جواب کې باید وایم، ته چې کله د پالې څخه خټکی وشکې یا د باغ څخه انار او د سنورې میوې وشکې، تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله دې خټکی وشکول په داغه ګړي یې عشر ورکه، او انار دې وشکول په داغه ګړي یې عشر ورکه. او که چیرې په داغه ګړي ستا سره پیسې نه وي در سره، نو ښه دا ده چې جنس ورکه، خټکی یوه حصه ورکه او انار یوه حصه ورکه. خو که دې سودا سوه چې یا زه خامخا وړم پاکستان ته یا بل هیواد، هلته خرڅوم، بیا به عشر ګورو. نو اوس دغه وروسته مصارف چې ستاسو وسوه په دې کې علماو اختلاف کړی دي، خو تر کومې اندازې پرې چې زما تحقیق دي یا ما جزئیات پیدا کړي دي، دغه وروسته مصارف دا جنې وسی. مثلا تا د خټکیو د پاره غټ موټر کرایه کوي، دغه کرایه ځینې وباسه د اپاتو پیسو عشر ورکه، یا پر دې لارې باندې چې څه ټکسونه پلانو پلان راغله دا ټوله سره جمع کړه، بیا چې د خټکی په هر څو باندې خرڅ کړل دا پیسې ځینې وباسه، نو بیا چې هر څه در پاتې سوې دا غله سمر پی ورک. که څه هم بعض علماو پر هغه بل اړخ هم دلایل ویلي دي، خو کومې صریح جزئیات چې ما پیدا کړي دي، مثلا دا تارخانیه داسې لیکي: اذا كانت الارض عشريه فاخرجت طعاما وفي حمله الى الموضع الذي يعشر فيه مؤنه فانه يحمل له اليه وتكون المؤنه منه. تترخانيه جلد ام صفحه 318. او تبين الحقائق لك: مؤنه حمل العشر على السلطان دون صاحب الارض، تبين الحقائق جلد اول صفحه 240. او حمد الدول لك: ومؤنة التصفية والحصاد والجفاف الى حين الاخراج على المالك، جلد نهم صفحه 190. حاصل دا چې دغه بلابود مصرف چې تکه دغه ځینې وباسه د پاتو پیسو څخه عشر ورکه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم اجمل صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کاری صاحب خدا جرا ول څنګه په خیر؟
په خیر اسی. مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
اسدالله د دامن د ولسوالۍ سره مې تاسو سره تماس.
اسدالله صاحب خبرونه ته په خیر الاس. مهرباني د اجمل صاحب خپل پوښتنه وکي.
خیر اوس د محترم اجمل صاحب څخه زما یو شریف پوښتنه ده.
مهرباني.
مسله په دې ارتباط باندې ده چې بعد مشاع آیا دا صحت لري او کینه لري؟ دوه کسانو په مابین کې تقسیم یې نه وي شوی، مخکې تر تقسیم دغه شی وي او بل چا ته بخښل ورته هیبه کول چې دغه شی ستا دی چې مالک یې. آیا دغه هیبه صحت لري او کینه لري؟ دغه اشیا دا هیبه د مشاع دا اشیا دوه قسمه دي، یو هغه چې قسمت قبلوي هغه اشیا، یا یو هغه چې قسمت نه قبلی هغه چې قسمت نه قبلی په هغه صورت وهبه د مشا دغه د هغه جایز ده او چې قسمت قبلوي په دغه صورت کې هغه اشیا وکي د دې په ارتباط باندې علامه شان و شای کشمیری رحمت الله علیه په شرح د بخاری په فیض الباری کې چې دغه هبه د مشا چې ده که څه هم تعمیر نه په اصلي مذهب کې او که څه هم حقیقتا قبض راسي اگر متاخرین علما فتوا په جواز باندې د دې هبه ورکوي بل شان ورشای کشمیری صاحب رحمت الله علیه وایي چې زه هم د دې مشا شي په هبه باندې فتوا په جواز باندې ورکوم نو د محترم مفتي صاحب اجمولي صاحب څخه مې دا غوښتنه ده چې آیا په دغه عبارات سره چې د شان ورشای کشمیری صاحب رحمت الله علیه عبارات په دې باندې د یو عالم دپاره فتوا ورکول جواز به ولري که وي نه ولري مکاري صاحب دغه تحقیق په فیض الباری کې دریم جون درې سوه اویایمه صفحه کې
محترم اجمولي صاحب زموږ ورور اسدالله صاحب د دامن څخه تماس نیولی و د ده شریف پوښتنه د هبې اړوند وه د ده پوښتنه دا وه چې هبه د مشا څه حکم لري یعنې هغه شی چې تر اوسه تقسیم سوی نه وي د هغه هبه کول څه حکم لري او بیا دی وایي چې هبه خو دوه ډوله ده مشا مال ځینې قسمت قبلوي او ځینې نه قبلوي هغه چې نه قبلوي په هغه کې خو خبره نشته هغه چې قسمت قبلوي خبره په هغه کې ده د څه خبرې نور د شایانوشه کشمیري صاحب وکړلې نو ستاسو څخه هیله کوو چې ده ته شرعي جواب ووایست
د دغه مولوي صاحب په جواب کې باید ووایم چې ښاغلی مولوي اسدالله صاحب د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې ستاسو کومه پوښتنه چې هبه د مشا په دې اړه زه دوې خبرې کوم لومړی خبره دا ده چې هبه د مشاع یعنی یو داسې شی چاته بخښل چې هغه معلوم نه وي مثلا شل جریبه مځکه ده په دې کې د درې جریبه مځکه چاته ورکړې ده دا دې نه ده معلومه کړې چې په شرق کې ده که په غرب کې ده که په جنوب کې ده که په شمال کې ده دا مشاع نو هبه د مشاع دا دوه قسمه ده یو هبه د مشاع د هغه شی ده چې د هغه تقسیم کېدلی سي لکه دا مځکه او یا داسې نور شیان د داسې شي د داسې مشا داسې مشا هبه چې د هغه شي تقسیم کیدلی سي د دې شي هبه جایز نه ده ډېرې جزیاتې زموږ د مذهب د کتابونو سته چې ځینې زه وایم او یو هبه د مشا ده د داسې شي چې د هغه تقسیم نسی کیدلی لکه یو څوک چې چاته مریی ورکي یا جامه او داسې نور د دغسې شي هبه جایز ده زموج د مذهب معتمد کتاب بحر لکی واذا عرف هذا فهبه المشاع فيما لا ينقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لا يستحق المطالبه بالقسمه لانها لا تمكن او بیا بحر رائق جلد وم صفحه 228 او همدا ډول جوهره النيره لك وهبه المشاع فيما لا يقسم جائزه كالعبد والثوب واشباه ذلك لان الاشاعه فيما لا تحتمل القسمه غير مؤثره في الهبه الجوهر النيره جلد ريم صفحه 228 العنايه لك ولا تجوز الهبه فيما يقسم الا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة العناية جلد ولسم صفحات وسوبنزا حاصل دا چه هبه دا مشاع دا داس شي چه نتقسمي شي هبه دا مشاع دا داس شي جائز او دا هغه شي هبه چه هغه تقسمي دلی سي دا هغه شي هبه دا مشاع نتجائز او دا چه توا شان ورشای کشمری رحمه الله لکلی دی فیض الباری کی رشتا هم شان ورشای کشمری رحمه الله پا خپل کتاب فیض الباری کشف الباری جلد تلرم صفحه 50 کی تسلی کلیت قلت والذي تبين لي ان توسيع البخاري والتضييق الحنفيه كلاهما ليس بمرضي للشارع فان رفع الشيوع الابهام مطلوب عنده البتته اما انه في اي مرتبه فلينظر فيه داش توري درانك الكري درانك الكري تلرم جلد صفحه 50 کی پر تحقیق کړی دی دا خبره یې کړی ده چې دا مشاع یو بیع د مشاع ده وقب د مشاع دی هبه د مشاع ده رهن د مشاع دی دا ټول شیان یې علت تحقیق راخیستی دی خو لار یې دې ته پیدا کړې ده چې حنفیه و چې دا د مشاع هبه جایز نه ده بللې نو علت یې دا بللی دی چې دا مفسی نزاعته ده پر دې تحقیقاتي خبره کړې ده خو په هر صورت دا خبره خو د مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمه الله ده، اما لیکن زموږ د پتوا په قانون او د تقلید په قانون باندې د مذهب د دومره علماو او مفتابه اقوالو په مقابل کې د یو عالم که څه متبحر فی المذهب عالم وي، دغه پر خبره باندې پتوا نسی کېدلی. یو متبحر عالم کولی سي چې په 50 شرطونو باندې د خپل مذهب څخه په یوه خاصه مسله کې چې په څلورو مذاهبو کې حصر وي د باندې وتلی نه وي پتوا ورکړي، لکه شان ور شای کشمیری رحمه الله. خو عامو علماو ته د دې خبرې اجازت نسته. علامه تقي محمد تقي العثماني حفظه الله خپل کتاب تقلید کې شریح حیثیت کې پر دې باندې پراخه خبره کړې ده. حاصل دا چې پتوا د ده پر قول نسی کېدلی، پتوا هغه ده چې مخکې بیان سوه. والسلام علیکم ورحمت الله وبركاته.
جزاكم الله محترم اجمل صاحب رازو دبل اوریدون کی پلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. بخیر
خدای مرا ولا میرا بانی خپل نو شیاس او د کوم ځای متماس نیولې دي.
زما حکمت الله دې د تنهار د شهر د رئیس خبر دفتر
حکمت الله صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د اجمل صاحب سره مخپل شریف شتنه مطرح کی.
د اجمل صاحب خدمت ده پښتنه ده که یو سړی به یو شاخه بادام یا انځر یا نور خورکه به هغه قرض راځي، یعنی دا حکمت زراوانی کده چې زوم یاشت په پور په ور سره بدل سره راځي شاو
بله.
او دا شی در هغه واضح در مخه تا خط کې پیسې تا ته په لاس درلې، در هغه وخت چې دا سړی وعده رسیږي دا پیسې چې ګټه اخه دا جواز لري که نه لري
شا
یعنی نور خواري په کار ژه ده مخکې په لاس رالوې زه ورته دا څه نوره ګټه اخیستلی شم چې هغه سړی ته ورسوم چې اخلمه ګټه جواز راته لري که یا دا
ډېر ښه. حکمت الله صاحب ستا پوښتنه په ډېر ښه ډول واورېدل شول. انشاءالله جمهوري صاحب د همدې خپرونې له لارې جواب. السلام علیکم و رحمت الله. محترم اجمولی صاحب زموږ ورور حکمت الله او د درایي څخه تماس نیولی و. د دې شری پښتنه په دې ډول و دی وایي که څوک د چا څخه انځر بادام او د شنور شی په قرض رانیسي، البته تر هغه پل نرخې او څه په ګران رانیسي او بیا د شیان خرڅ کړي، د هغه دی چې د چا پوروړی دي د هغه دروازې مخکې د ته پیسې په لاس ورسي، نو اوس دی په دغه موده کې چې د هغه سړي وعده لا نه ده پوره شوې د پیسو څخه استفاده کولی شي او که نسي کولی.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې یو څوک مال په پور رانیس او بیرته یې په نغدو باندې ارزانه پر هغه سړي باندې نسي خرڅولی، پر بل چا یې خرڅولی سي. ځکه بحر رائق لك وشراء ما باع بالأقل قبل النقد أي لم يجد شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل النقد السمن. بحر جلج بجم سبحاني بي دا يو چاسا خد موتر راني وي دا يو چاسا شد موتر راني وي دوالاکه باندې په پور باندې اوس اته بیرته پر هغه کس باندې په نغدو په یو نیم لک خرڅه یې دانه سي کولی. خو یوه خبره دې یاد وي، که چیرې داسې وي په داشي کې عیب پیدا سي، موټر دې په دوالاکه باندې په پور رانیوي، موټر دې ټکر کوي عیب جند کوي، او بیا دې بیرته پر هغه کس په یو نیم لک خرڅ کې دا بیا جائز دي. بحر رائق وروسته بیا لیکي وقید بما باع لان المبيع لو انتقص خرج ان يكون شراء ما باع فيكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين، سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها او باكثر منه. همدغه حواله د بحر شپږ جمجل سبحان ویم. او دا چې توا چې زه خرڅ کم دا پیسې بیا راواخلم معامله ور باندې کوم، پر بل چا یې خرڅه یې دغه شی پر هغه سړی نه خرڅه، جائز دی او په دې پیسو معامله هم جائزه ده. ځکه هغه د نه جواز خبره چې پر هغه کس بیرته په نغدو په ارزانه نسي خرڅولی، ځکه هلته یو د ربا شی پیدا کیږي او علت یې هم علماو ربا بللې ده. ځکه په دغه بحر کې دا توري لیکي ولأن الثمن لم يدخل في زمانه فإذا وصل إليه المبيع وقعت المقاصصة فبقي له فضل بلا عوض بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة. حتى براغا كاس كشير جنس بدلكي هم كواليسي أو داتشي تبر بلچا خرسكي بياغا في سيرا واخلي فديكي هيت ما منعت نستا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمل صاحب رزود بل أوليدون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ سونم سوكو؟
سيفلا.
سيفلا شا؟ شا بلا بشتغل ملا؟
نفر دي مدكة فضلة كي جارك هنا؟
بلا؟
هذا تلف لك وجوه كي جم.
و؟
وز داغ زكاة معنا بردان
محترم حاجی مولوی صاحب د دوهم ځل لپاره از مزور سیف الله تماس ونیوی. دوهم پښتنه په دې ډول لسه وکړله چې یو څوک په دوه لکه مځکه اجاره کوي او بیا د مځکه لس لکه روپۍ جوړوي. د دغې مځکې زکات پر اجاره دار دی او که د ځمکې پر مالک دی.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې یو سړي مځکه اجاره کړې ده. دغه د اجارې اصطلاح زموږ په ټولنه کې سته. دا خلک چې باغ رانیسي، یعنی میوه یې رانیسي، دې ته هم دوی وایي چې باغ مې اجاره کوي، باغ میوه مې رانیول، ته بیع وایي په شریعت کې. نو که چیرې ګرانه وروره دغه مځکه چا اجاره کړې ده په دوه لکه، دا به وګورو چې باغ اجاره کړی دی که مځکه اجاره کړې ده. یعنې باغ د باغ میوه یې رانیولې ده او که مځکه د باغ اجاره کړې ده. چیرې د باغ میوه اجاره کړې وه زموږ په اصطلاح، او دغه میوه تر ښکاره کولو وروسته دا باغ رانیولی و، مثلا انار ښکاره سوي دي، بیا دغه باغ رانیوي یا موږ په اصطلاح اجاره یې کوي. د دغه باغ عشر د باغ پر مالک باندې دی، پر دا اجاره دار نست. او که چیرې تر میوې ښکاره کولو مخکې خالی مځکه اجاره کړل یا دغه د باغ درختی اجاره کړلې، نو بیا چې حاصل یې وکړي کې دوه لکه جوړې کړې وې که لس لکه جوړې کړې وې، دغه اجاره کار اجاره دار به یې زکات ورکړي. ردی مختار، کتاب زکات، جلد دوم صفحه 323، بدائع و صنایع، جلد دوم صفحه 55، تاتارخانیه، جلد دوم صفحه 301، کتاب العشر، هندیا، جلد اول صفحه 101. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې یو سړي مځکه اجاره کړې ده. دغه د اجارې اصطلاح زموږ په ټولنه کې سته. دا خلک چې باغ رانیسي، یعنی میوه یې رانیسي، دې ته هم دوی وایي چې باغ مې اجاره کوي، باغ میوه مې رانیول، ته بیع وایي په شریعت کې. نو که چیرې ګرانه وروره دغه مځکه چا اجاره کړې ده په دوه لکه، دا به وګورو چې باغ اجاره کړې دي که مځکه اجاره کړې ده. یعنې باغ د باغ میوه یې رانیولې ده او که مځکه د باغ اجاره کړې ده. چیرې د باغ میوه اجاره کړې وه زموږ په اصطلاح، او دغه میوه تر ښکاره کولو وروسته دا باغ رانیولی و، مثلا انار ښکاره سوي دي، بیا دغه باغ رانیوي یا موږ په اصطلاح اجاره یې کوي. د دغه باغ عشر د باغ پر مالک باندې دی، پر دا اجاره دار نست. او که چیرې تر میوې ښکاره کولو مخکې خالی مځکه اجاره کړل یا دغه د باغ درختی اجاره کړلې، نو بیا چې حاصل یې وکړي کې دوه لکه جوړې کړې وې که لس لکه جوړې کړې وې، دغه اجاره کار اجاره دار به یې زکات ورکړي. ردی مختار، کتاب زکات، جلد دوم صفحه 323، بدائع و صنایع، جلد دوم صفحه 55، تاتارخانیه، جلد دوم صفحه 301، کتاب العشر، هندیا، جلد اول صفحه 101. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم اجمنی صاحب رضو دبل اوریدون کی پلور. السلام علیکم. مهربانی، خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای متماس نیولی دی؟ قلمیار صاحب، خپرونې ته ښه راغلې. مهربانی د اجمنی صاحب سم خپله شریف پوښتنه وکړي. قرآن شریف به بسم الله وایي او محترم اجمولی صاحب زموږ ورور پیدا محمد قلمیار و د نساجي د پله څخه یې ټلیفون کړی و. شرعي پوښتنه یې په دې ډول ول که چا قرآن کریم نه زده او بیا به بسم الله باندې قرآن کریم پر لیکو باندې ګوته تېروي، دغه ثواب لري او که نه؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د چا قرآن کریم نه زده په قط لیکي پر لیکو باندې په بسم الله ګوته تېروي، دغه سړی د قرآن کریم د تلاوت ثواب لاسته نسي راوړلی. دا چې بسم الله وایي د دې فضیلت جلا دی، د الله نوم پکښې دی، ذکر دی، د دې ثواب جلا دی، دا خو به وي، مګر دا چې د قرآن کریم د تلاوت کم ثواب دی هغه لاسته نسي راوړلی. په دې مسله کې پر تحقیق آف کا مسائل او ان کا شرعي حل په جلد دریم صفحه 199 کې کړی دی چې تلاوت دې ته ویل کېږي چې ته په خوله باندې یو څه ووایه. یوازې تصور تلاوت نه دی یا یوازې فکر تلاوت نه دی، دا ګوته تېرول یوازې تلاوت نه دی، هغه ثواب لاسته نسي راوړلی. او تر دې ښه طریقه دا ده چې د قرآن کریم تلاوت چیرې ځای ویل کېږي هغه ته غوږ کېږده، السامع کالقاری، السامع کالقاری، هغه ثواب به دې لاسته راوړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم اجمولی صاحب زموږ یو خورکی وه. د دې شریف پوښتنه په دې ډول وه چې د دعا د قبلېدلو وخت څه وخت دی؟ که اجمولی صاحب ماته په دې اړه معلومات راکړي.
د دغه خور په جواب کې باید ووایم چې الله عز وجل هر وخت د خپل بنده دعا قبلوي. الله تبارک وتعالی خپل مخلوق ته فرمایي و اما السائل فلا تنهر. سائل مرچ سائل تصور نو حق عز وجل په دومره لوی دربار کې به کله خپل بنده ورچي؟ خامخا یو څه شی ورکوي. خو ځینې وختونه په احادیثو کې راغلی دي چې په هغه وختو کې دعا په خصوصي ډول باندې قبلیږي. مثلا د ترمیزي شریف یو حادث دی، وعن ابي امامه الباهلي رضی الله عنه قال قيل يا رسول الله اي دعاء اسمع؟ قال جوف الليل الاخر ودبر الصلاه المكتوبات. اخرجه الترمذي رقم يوصل دتسلويش. ابو امامه باهلي رضي الله عنه فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پښتنه وسوه چې په کم وخت کې دعا شقبلیش. پیغمبر علی السلام و فرمایل د شپې په اخره حصہ کې او تر پرځل منځو ورسته کته دعا وکي الله یې شقبلی. کته غواړي دعا می قبول شي د شپې په اخره حصہ کې راپورته سه دعا وکا او پرځل منځ چې د اخلاص کې مت دعا وك الله يقبلي. بل حديث ابو داود عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. انس بن مالك رضي الله عنه فرماي جل رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرماي لدي شي الله تبارك وتعالى د اذان او د اقامه فمنسكي دغ وقت دعاء نردي ارى دعاء وك دغ مهال الله عز وجل دي دعاء قبلي. دغ حديث ابو داود 1516 نمبر باندې را نقل کړی دی. بل حدیث هم ابو داود را نقل کړی دی. سهل بن سعد رضی الله عنه روایت کړی دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنتانی لا تردانی او قلما تردانی عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دو کسانو دعا الله نردی یا کردیدل ډیر لږ بردیش. یو د اذان په وخت کې دعا او بل کله چې جهاد شروعی بعضی د بازو سروی د په دوران جهاد کې الله دعا قبلی. دا حدیث هم ابو داود په 2530 نمبر را نقل. او بل حدیث ترمیزی را نقل کړی دی، هغه حدیث ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من سره ان یستجیب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء في الرخاء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای کده چا دا خوښ وي چې د تکلیفونو سختی په وخت کې دعا قبول سي، نو هغه مهال دعا کوي چې دی د استراحت او د خوشحالۍ او د مزایا او خوندونو په وخت کې هیڅ تکلیف نه لري، هغه مهال دعا کوي. د دغه وخت دعا الله قبلوي په هغه وخت کې چې بیا سختي وي تکلیفونه وي. دا حدیث ترمیزي را نقل کړی دی په رقم 3320 باندې. او بل حدیث هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی چې امام احمد را نقل کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمای ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العاد ودعوه المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. پیغمبر علیه السلام فرمای درې کسان داسې دي چې الله هیڅ کله دعا نه ردی. یو هغه کس دی چې روژه ونیسي د روژه مات پر مهال دعا وکي الله عز وجل یې دعا قبلی. عادل باچا چې اره دعا وکي الله یې قبلی. مظلوم چې څوک ورباندې ظلم کوي الله یې دعا قبلی. او د مظلوم ژغ چې پورته سي دا تر وریځې لوړ سي اس د اسمان دروازې ورته خلاص سي او الله عز وجل ورته مظلوم ته ژغ وکي وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. په خپل عزت ته مې قسم چې ستا مدد او نصرت به کوم که څه هم تر لږ وخت وروسته وي. او دغه حدیث امام احمد په دوهم جلد صفحه 258 کې را نقل کړی دی. بل حدیث د عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما د روایت کړی دی، ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ما من دعوه اسرع اجابه من دعوه غائب لغائب. تر دې دعا چابک دعا نه قبلیږي چې یو غائب غائب ته وکي. ته داسې کوه و چاته وایه چې ماته دعا وکړه، هغه که په غیاب او په پټه تا ته دعا وکړي هغه دعا الله نه ردی. بل کس چې ستا په نه وجود کې تا ته دعا وکړي هغه دعا نه ردیږي. دا حدیث ابو داود را نقل کړی په 1515 رقم باندې. حاصل خلاصه ده چې د دعا د قبلېدو دپاره ډېر خاص وختونه ښودل سوي دي، دا ځینې امایات کړل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني أخبر نمرة وشاس أو دكما زي ما تماسني ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اخر ځای وښه د سوي دغه دا بیا دغه څنګه غوښتي کله هغه ځای سلون چې بالا سټیکیج څنګه دا ولې سا محترم څنګه دغه پښتنه
ډېر ښه اسم الله جان استا پښتنه واوري در سول ان شاء الله جمولي صاحب د همدې خبرونه لاله ته جواب وایي استاذ دغه مې پیدا محترم جمولي صاحب مرور اسم الله جان او درغسان زولې څخه تماس نیولې او د شریف پښتنه په دې ډول و د یو کڅوک غسل وکي او بیا په بدن کې یو ځای وچ پاتې شي ورسته یو پام سنو دی په غسل د سره راګرځي او کبه دغه وچ ځای پری وي
د دغه ورور په جواب کې باید وایم کچیر په غسل کې د چا څخه یو ځای وچ پاتې سي او د ایورسته وویني درست غسل را ګرځول نه غواړي فقط هغه ځای دی بیرته پریولي حلبی کبیر لیکي ولو ترکها ای ترک المضمضه او الاستنشاق او لمعه من اي موضع كان من البدن ناسيا ثم تذكر ذلك يتمضمض او يستنشق او يغسل اللمعه حلبي كبير صبحه بنزوسب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم اجمولي صاحب رضوت بل اولادين فلور السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام سنگر بخير
جوړ وسې خیر وسې مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای متماس نیولې دي
امان ولسوالۍ سره الحمدلله جان
دلسوز صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
دور مونې صاحب څنګه پښتنه ده دا ضروري حیوانان چې څوک مړ کېږي دا خو به ګناه نه لري او که
مضر حشرات
ولاړې بله پوښتنه مې دا ده په ایمان چې څوک ولاړې هغه درې څلور واره د خپل یا په ژیره یا په
امام ډېر بدن ګروي او یعنی پیل ډېر کوي په لمانځه کې
یواری په غوږ بل واري په ژیره بل واري څلور واره تکرار کې دا دغه
مضر حیوانات مضر حشرات لکه څنګه اوس لکه مارو غالبوز او لړمو دغه شیان دي مطلب دي
یا هغه نه داسې معنا لکه چغالو
ډېر ښه ستا پوښتنې واورېدل شوې اجمولي صاحب جواب درته وایي السلام علیکم محترم اجمولي صاحب زموږ ورور رحمت الله دلسوز صاحب و د دامان ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و د ده دوې شرعي پوښتنې وې لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه چې د دا مضرو یا ضرري حیواناتو وجل لکه چغالو شکونو او داسې نور چې د خلکو کښتونو ته تاوان رسوي د دغسې حیواناتو وژل څه حکم لري او دوهمه پوښتنه یې دا وه چې که چیرې مقتدی په امام پسې ولاړ وي او دا امام په خپل ځان باندې ډېر اخته کېږي کله ژیره ګري او کله په بدن او په جامو باندې اخته کېږي او دا عمل یې تکرارېږي نو په دغسې امام پسې لمونځ کول څه حکم لري
د دغه ورور دوې پوښتنې د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د مقدره حیوانات نو وجل جائز البته د حیوانانو په وجل کې پرا تحقیق سته خو تاسو چې کوم مقدره حیوانان یاد کړی دي د دې وجل جائز او دغه تحقیق په پوره توګه باندې الموسوعه الفقهيه الكويتيه په ډېر اوږده بحث کې لیکلی دي او لیکي من المندوب قتله من الحشرات الحيه لما روت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحيه والغراب الابقع والفاره والكلب العقور والحدي فتح الباري جلد امس بحادرس او بنزوس بل حديثتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيوحيات اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل فتح الباري جلد امس بحادرس او تسل يشور بسيليكي قال عبد الله فبين انا اطارد حيه لاقتلها فناداني ابو لبابه لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر حاصل خلاص هدا چې په دې اړه باندې موسوع ډېر تحقیق کړی دی خو دغه مضر حیوانان چې تا ضرر رسي لکه چغال لیوه سپی د دې وجل تاته جائز دي او د دوهمې پوښتنې په جواب کې د باید ووایم که چیرې څوک په ځان باندې اخته کېږي په ژیره په جامه او داسې کارونه دا په لمانځه کې مکروه کار دي په تاوای هندیه لیکي یکره للمصلي ان یعبث بثوبه او لحیته او جسده دا خو مکروه کار دي په تاوای محمودیه لیکلی دي که چیرې یو امام دوامدار مکروه کارونه کوي پاغه پسل منځ کول مکروه دی په دې شرط چې بل امام موجود وي چې هغه مکروه کارونه نکي نو کچیر تا ته یو امام موجود وي چې هغه په دغه مکروه کارونو باندې اخته نه وي پاغه پسل منځ وکه په دغه پسل منځ مکه او کچیر نه وي نو پیغمبر علی السلام فرمایي صلو خلف کل بر و فاجر او دغه مسله په تاوای محمودیه په شپږم جلد یو سل څلور صفحه کې دا نقل کړی او تحتاوی لیکلی دی قال القهستاني اي او اصرار على صغيره ده امام فارليك حاشيه تحتوي على مراقي الفراح كتاب الصلاه فصل في بيان الاحق بالامامه صفحه 302 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين
تعليم القران اسلامي راديو محترم اوريدونکو سموز د نن ورځې د ديني سوالونو او جوابونو خبرونه په همدې ځای پېټه ورسېده تربیات د همدې خبرونه للار استاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو تاسو پر لایزال چشتن سپارو پاتورزمو په خیر